کې گئی په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې یو ساته پښتو خبرونه ته خراغلې خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازې توماس ویسټ وای په اسلام آباد کې چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه راپورته شوی او اندېښنو او د افغان کډوالو لپاره په اسانتیا او خبرې کړې خغل ویسټ نن سهار له پاکستان روانېدو پر مهال په خپل ایکسپانډ لیکلی هغه د دې هیواد د پوز لوی درسیز جنرال آسیم منیر د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلی ویسټ زیاته کړې د امریکا په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره ولاړه ده هغه له افغان کډوالو او نړیوالو سازمانونو سره د پاکستان له چلن هم مننه کړې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ د ډسمبر په اوومه پاکستان ته تللی و د افغان خوځونجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هر سرشر د طالبانو په بند کې د بشري حقوقو د زندانی فعالانو د ازادي دوغښتنه کړې اغلی امیری نن سهار په خپل ایکسپانډ د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په طالبانو غږ کړی چې جولیا پارسی منیجه صدیقی ندا پروانی پریسا آزاد او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې اواز د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې په خاطر دیول شوې دي د بنده خوشی کړی رینا امیری زیاته کړې نیول شوې کسان د ستایلو دی او نه باید مجازات شي د طالبانو حکومت تر اوسه د خوځو بشري حقوقو په برخه کې د دې فعالانو د نیول کېدو په اړه هیڅ سم نه دی ویلي خو د نیول شویو کسانو کورنیو څو ځل تایید کړی ده چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي د کرکیچونو او بشری چیړونو مرکز وای په افغانستان کې د خوځو د زده کړو پر وړاندې د شتاننګونو په اړه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې پر مهال خبرې کیږي د مرکز په خپل ویبپاڼه کې لیکلي د قطر او انډونیزیا د بهرنیو چارو د وزارتونو په قربتوب د افغان خوځو د زده کړو په اړه نړیوال کانفرنس نن د دسمبر په 9 نیټه جوړیږي په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې غونډه کې مخکښ کارپوهان نړیوال سازمانونه او نور اړوند چارواکي راټولېږي او د افغان خوځو د زده کړو په وړاندې د خبرونو په اړه بحث کوي د کرکیچونو او بشری چیړونو مرکز ویلي دي د کانفرنس د چیړونو نتایج د یکشن به پولیس د دوه فورم په نوم د پالیسی جوړونکو نور غډونوالو هغه غونډه ته وړاندې شي چې کال د ګډو برخلیکونو د جوړولو ترڅ د کلادي جوړیږي د طالبانو حکومت یو چارواکی دا کوي چې دوی له پاکستان سره سرحدونو کډوالو د استوګنې لپاره د زموکو 200000 نمرې چمتو کړې دي طالبانو د کرنې سرپرست وزیر عطا الله عمری په یو ویډیو کې چې طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پر کړی ویلي چې تر سرحدونو افغان کډوالو لپاره د زمکي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د خارګوټو په چوکاټ کې چمتو شوې دي او هغه کسانو ته ورکول کیږي چې خپل زمکي نه لري د خاغلی عمری په وینا د هغه کورنوي لپاره چې تر لاسو پوری غړي لري لاس بیسوی او د هغه لپاره چې لاسو زیات غړي لري 15 بیسوی نومرې ځانګړي شوې دي چې حکومت یې رسنیدونکو ته په نیمه بیا 500 سلنه تخفیف ورکوي او په لومړي کال به هیڅ پیسې هم ترې نه اخیستل کیږي دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان تر دې دمه له 3.5 لک ډیر افغانان راوستل شوي دي د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونې ګوتره شوای د حماس د دونلارې ډلې بې رحمي هیڅ کله فلسطینیانو ته د ډلې سزا پلمن شي کېدای امریکا او اروپایي ټولنه حماس د وی تروریستي ډلې په سترګه ګوري انټونی ګوتره زیاته کړې شاوخوا یو سل ډیر شر برمتاله هم د حماس په بند کړي هغه د دې برمته او د سمدستي خوشکې دوه غوښتنه کړې ګوتره شته څرګندونه داسې مالګوي چې اسرائیل د حماس ډلې پر وړاندې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي د فرانس پریس خبري اژانس راپور لمخې د حماس ډلې د ادارې لاندې د غزې د روغتیا وزارت ارقام خایي چې د دې حمله په ترڅ کې د دې دما په غزه کې لول ضرورت کسان چې ډیره برخه یې خځو ماشومان دي وژل شوې دي او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وايي پر روانه مارچ میاشت کې د جمهوریت ریاست پټاکونه کې به بیا ځان کاندید کړي خغلی پوتین چې په اوکراین کې د روسي د جګړې د ګډونوالو سرتیرو په اړه لکه خبري کولې تایید راشي د غواړي دی ویبل درې لپاره هم جمهور رئیس شي تمره چې پوتین به روانه ټاکنې په ډیره اسانه وګټي او په دې توګه به د جوزف سټالین ورسا یو ځینې رهبر وي چې پر کرملین د ټولو ډیر مودي په مخه واک چلوي ولادیمیر پوتین د ویبل شپکانې دورې لپاره د جمهوریت ریاست پټاکونه کې د خپل ځان د کاندیداتورې اعلان ورسې له هغه وکړ چې د اوکراین په اشغال شوی دونېتسک سیمه کې د روس پلاوه پارلمان مشر آرتیوم جوګا په مستقیم ډول پیغام ورکړ چې د مارچ 14 نیټې د جمهوریت ریاست ټاکنو ته ودرېږي جوګا ادا وکړه چې دا وختونه د دونباس سیمې د خلکو په استازیتوب کوي سهار به خیر ازادي رادیو ته وګیا سولاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي نه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي خود بشری حقوقو څار سازمان بیا د افغانستان د وضعیت د څرنګوالي په اړه شفافیت ته اندېښمن دی
په دې برخه کې چې امنیت شورا په د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې د راپور له ترلاسه کولو وروسته څه کوي د شفافیت نشټوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړي
د دسمبر 9 د فساد پر ضد مبارزه نړیواله ورځ ده افغانستان د اداري فساد په کومه کچه کې ده
دی واسطه کار نه کیږي، د کور غریب کار نه کیږي، واسطه دولو د کار ډیر کیږي.
او د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیه د 15 کلیزې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو په ګډون د یو شمیر هیوادونو په چارواکو بندیزونه لګولي. د طالبانو دوه لوړ پوړي چارواکي په دې بندیزونو کې شامل دي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زومید زهیر معلم. افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د را روانې غونډې په درشل کې د بشري حقوقو څار سازمان یو جګ پوړي چارواکي وایي مېرمنې باید په دې پوهوي چې په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث کیږي. د دې ټولنې د ښځو څانګې مرسیال حیدربار په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د امنیت شورا دا غونډه راتلونکې اونۍ جوړي. هغې په دې هم اندېښنه ښودلې ده چې د شفافیت چارې به یې څنګه وي. امنیت شورا تایید کړې ده چې په روانه میلادي میاشت کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي، خو د غونډې نیټه یې نه ده ښودلې. تفصیلی بری راپور کې واوري.
د بشری حقوقو د څار د سازمان د خځو د برخې مرستیال وای چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه را روانه دوشنبه په ملګرو ملتونو کې د سویس، جاپان او متحده عربی اماراتو د استازولیو په کوربتوب جوړیږي. هیدربار پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې پر راپور کې د راغلو وړاندیزونو د تطبیق په اړه د بحث لپاره په پام کې ده.
په دې برخه کې چې امنیت شورا به د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې د راپور له ترلاسه کولو وروسته څه کوي، د شفافیت نشتوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړي. دوی لومړی د بندو دروازو شاته بحث وکړ. هلته یو ځانګړی تنظیم کوونکی چې د خپلواکۍ ارزونې د بهیر مشري یې کوله، غوړو هیوادونو ته معلومات ورکړل او ورپسې د دې راپور په اړه د بحث لپاره د بندو دروازو تر شا د امنیت شورا پټه غونډه جوړه شوه. او را روانه اونۍ د دسمبر په 11مه د سویس، جاپان او متحده عربی اماراتو په بلنه د بند دروازو شاته بل غونډه جوړیږي، څو د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې د راپور پر وړاندیزونو بحث وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان دی جک پوړي چارواکي همدارز وویل هغه خځې او نجونې او نور افغانان چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشری حقوقو له سرغړونو کړیږي حق لري چې په دې پوه شي چې د امنیت شورا په غونډه کې د څه شي په اړه خبرې کیږي او دوی باید په دې خبرو کې شامل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې په روانه دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي، خو د غونډې دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د شورا ویلي چې تمه ده په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا، پر افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر او د مدني ټولنو یو استازي خبري وکړي او ورپسې به بحثونه دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سنرلی اوغلو د افغانستان په اړه د خپل ارزونو راپور شاوخوا یو میاشت مخکې امنیت شورا ته وړاندې کړ. د دې راپور د مسودې لمخې چې رسنیو ترلاسه کړې وه، سنرلی اوغلو د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. په ارزونه کې همدارز ویل شوی چې په ټولو نړیوالو سیستمونو او ټولنو کې د افغانستان د بیا شمولیت لپاره افغان میرمنې باید په ټولنه کې د ګډون او مشرۍ حق ولري. په ارزونه کې د هم راغلي دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د 2 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو لپاره یو بیړنۍ حل لاره ومومي. که څه هم طالبان له څه باندې 2 کلونو راهیسې په افغانستان واکمن شوي، خو د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بشری حقوقو په تیره د ښځو حقوقو ته نه درناوی یو له هغو دلایلو ګڼل کیږي چې نړیوالو تروسه د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې لپاره وړاندې کړي. طالبانو له څه باندې 800 ورځې راهیسې له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړي او نږدې یو کال مخکې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز ولګاوه. همداراز په ډیری کورنیو او د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی. طالب چارواکي وایي دا د افغانستان کورني مسایل دي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د دسمبر 9مه د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ. ترونتیا نړیوال سازمان په 2022 کال کې افغانستان د یو سلاتیا هیوادونو په ډله کې د شفافیت لاړخه یو سل 500 ځای کې راوسته. په دې معنی چې له هم د هیواد نه دی توانېدلې د اداري فساد ریښې وچکړي او هم په خپل هیواد کې هغه ډول چې د فساد سره مبارزه ده په سمه ډول کې. خو ترخوای یو شمیر افغانان هم د طالبانو حکومت په بیلابیلو ادارو کې د اداري فساد د شتون ادعا کوي. تفصیلي په دې مفصل راپور کې واوري. اداري فساد هغه لوی ننګونه چې ډېر افغانان یې د خپلو چارو د ترسراوي په برخه کې لستونزو سره مخ کړي دي. کله چې مې دا کېږي چې د طالبانو رژیم پر رسنی سانسور سره د اداري فساد اړوند موضوعاتو د افشا کېدو مخه نیولې، خو په دې راپور کې د پاسپورت ریاست څخه نیولې په دولتي ادارو کې د خپل سر ګمارنو، د قانونو د استخراج په اړه اندېښنې او شکونه، او بیا د بشري مرستو ترویشه د طالبانو د لاسوهنې او فساد په اړه موضوعاتو ته اشاره شوې ده. د پاسپورت اخیستل چې د طالبانو په حکومت کې یو له سختو کارونو شمیرل کیږي، وخت نا وخت پکې د اداري فساد مستندونه خبريږي، تر دې چې څو ځل د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او خپل د پاسپورت ریاست په دی اړه د یو شمیر کسانو د نیول کېدو خبرونه تایید کړي دي. په دې کسانو کې آن د پاسپورت ریاست کارکونکو هم شامل دي. بلخوا یو شمیر کسانو ازادي راډیو سره خبرو کې منل چې د پاسپورت د اخیستلو لپاره یې رشوت ورکړی. لدو یو چې د امنیتي ستونزو له امله د خپل نوم او غږ خپرېدو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل د خپل لور لپاره په $1,300 پاسپورت واخیست. د دې لپاره کوم چا چې پاسپورتونه جوړول د طالبانو په حکومت کې دنده درلوده، او د ته ویل چې دا پیسې په څو کسانو تقسیمېږي. یو بل کس چې د هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ رسنی شي، ازادي راډیو ته وویل د هر پاسپورت د اخیستلو لپاره په $800 خبره کړي، پیسې باید تر بایومیټریک مخکې ورکړی وای. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په دې اداره کې د هر ډول فساد ادعا رد کړې ده. د طالبانو په حکومت کې د اداري فساد او عدم شفافیت په اړه بل لوی اندېښنه د قانونو د کیندنې په اړه ده. د جمهوری نظام پر مهال د هر کان قرارداد له ټولو جزئیاتو سره د قانون او پیټرولیم وزارت په پاڼه خبرید. خداسې مال چې د طالبانو رژیم له 200 ډیر لوی واړه قانون په قرارداد ورکړي، له دوی د یو جزئیات هم رسنی سکړي نه دي. د جمهوری نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت موین ولی الله زدران ازادي راډیو ته وویل هر کله چې د یو کان د کیندنې په اړه معلومات پټ ساتل کیږي، مستقیما اداري فساد ته لار پرانیسي.
بالکل، دا یو انډیکیټر یا یو اشاره دته ورکوي چې تا باندې کې به ځینې ګټي، ځکه مونږ کله چې دا شی په عامه توګه لسلسي څوک ورته ونه لري، مونږ نه پوهیږو چې د دې شرکتونو ځینفه مالکین څوک دي، څوک د دې نه ګټه اخلي، په څه موارد باندې توافق شوی.
دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت د قانون د کیندنې له ادرسه څومره عواید لري. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایان همایون افغان په دې وزارت کې د اداري فساد اندېښنو او ترڅنګ د عوایدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. خو د جولای په 23مه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړ، بلکې دا یې هم ویل چې نه غواړي دښمنان یې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي. په دولتي ادارو کې د طالبانو حکومت لخوا د مسلکي کسانو پر ځای یوازې د خپل ډلې د کسانو ګمارنه بل هغه اندېښنه ده چې یو شمېر کسانی په اداراتو کې فساد بولي. د غزنی او تن اوسیدونکو چې د ازادي سیالۍ لارې په دې ولایت کې د یو ریاست دریم بسته بریالی شوی، ادا کوي چې د همدې ریاست د بشري سرچینو رئیس دیوبل طالب د ګمارنه لپاره د ناکام کړی دی. د چینو غاړي نوم او غږ د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل کله چې امتحان ورکړ تر ټولو ډېر نمرې د دوی. خود بشری سرچینو امیر ورته وویل چې پروسه دویم پړاو ته ولاړ او باید بیا امتحان ورکړي. په دغه قوله په دویم ځل امتحان کې بیا تر ټولو ډیر نمرې واخیستي، خو کله چې ریاست ته ورغی د بشری سرچینو امیر ورته مخامخ وویل دی بستا د دوی یو طالب راځي، هغه که ناکام هم به مقرر دی او ته ورنۍ. موږ هڅه وکړه چې د غزنی سیمایزو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې هم نږدې هر ورځ ورته ادعاوي کیږي چې ګنې طالبان ورځ تر بلې د مسلکي کسانو پر ځای د خپل ډلې کسان ګماري او د جمهوري نظام څخه پاتې شوي کسان له دندو ګوښه کوي. د روزګان یو اوسیدونکی چې د هم د نوم له خپرولو ډډه کوي، ادعا کوي چې د طالبانو په اوسني رژیم کې له واسطې پرته کار مخته نیسي.
خلیګاسته چې به واسطې کار نه کیږي، د خوار او غریب کار نه کیږي، واسطه د ولودو کار ډیر کیږي.
اوس مال د وزارتونو موینانو رئیسانو او نږدې تر دریم بسته د ټولو ادارو کارکونکي د طالبانو د ډلې غړي دي. خو د ګوتو پشمیر یو شمیر هغه کسان هم شته چې د طالبانو د ډلې اړوند نه دي. د بشری مرستو په ویش کې د طالبانو لاسوهنه بل موضوع ده چې د فساد غوڼه تیر راوځي. د زابل اوسیدونکو نبی ولا
کومې بشری مرستې توزیع شولې هغه تر ډیره حد 55% هغو کسانو تر لاسه کړلې کوم چې د مرستې مستحق نو یعنی چیرته چې به توزیع کېدل د مرستو چیرته چې به سروې کېدل هلته به یو لوړ پوړي طالب چارواکي هم تر لاسه کوله آیا دا د مرستې مستحق ده؟
ازادي راډیو داسې ډیر پیغامونه تر لاسه کړي چې په کې دا کېږي چې طالب چارواکو یو شمېر سیمو کې ډېرې مرستې یا خپلو کسانو ویشلي او یا یې هم خپل اخیستي دي. تر دې چې د افغانستان پر بیا رغونې د څار امریکایي ادارې مشر جان سوبکو د نومبر په 14مه نیټه وویل د طالبانو حکومت له افغانانو سره د امریکا لخوا له بشري مرستو ګټه اخلي. جان سوبکو په اګست کې هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت د نا دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته د ورتونکو پیسو په کنټرولولو کې مداخله کوي. تر څنګ په یو شمېر ولایتونو کې د بشري مرستو رسونکو څو مؤسسو د دوی په چارو کې د لاسوهنې له امله خپلې چارې څو ځله درولې دي. خو د طالبانو د حکومت وایي چې غلام مجاهد بیا دا څرګندونې رد کړې دي. هخوا د چارو شنونکي نجیب آزاد ادعا کوي چې د طالبانو د اوسني حکومت په ټولو ادارو کې اداري فساد شته، خو د رسنی سانسور له امله نه افشا کیږي.
د طالبانو په اوسني سیاسي حاکمیت کې بل شکه چې فساد په اوج کې ممکن تر پخوا ډیر وي کم نه دی. دا رسنی کېدل نه دي سوي طالبانو دا دوه لامل یې دوه مهم لامل نه یو دا دی چې په افغانستان کې طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې نړیوالې رسنیزې خو پیغو تقریبا په بشپړه توګه بندیز لګېدلې دی. کورنۍ رسنۍ په بشپړه توګه سانسور کیږي، حتی که یو څوک ډېر سالم انتقاد په ټولنیزو رسنیو کې موږ په وار وار ولیدل چې په میاشتو میاشتو ورک وي.
د طالبانو د حکومت وایي چې غلام مجاهد بیا د دوی په دولتي ادارو کې د اداري فساد په اړه دینی وکو ته ځوابونه وایي، خو وړاندې ویلي وو دوی د اداري فساد مخنی ولید. که څه هم په افغانستان کې د اداري فساد په اړه تازه د کوم نړیوال بنسټ راپور نه دی خبر شوی، خو د 2023 کال په فبروري کې د روڼتیا نړیوال سازمان وویل د 130 هیوادونو په ډله کې افغانستان د شفافیت لارخه 155 ځای خپل کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان په دې راپور کې ډنمارک د نوي نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی هیواد بلل شوی چې فساد پکې کم دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډالو ته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي د 15 مې کلیزې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو په چارواکو باندې بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانه وزیر وایي په دې بندیزونو کې هغه کسان باندې خښوي چې د بشري حقوقو په سرغړونو کې ښکېل. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې مناسبت په څو هیوادونو کې د بشري حقوقو پر سر غړونګو د ویزې د بندیزونو خبر هم ورکړي. په دې کې د طالبانو دول وړ پوری چارواکي هم شامل دي چې طالبانو ورته خبرګون خوردل او ویلي دي چې د بندیزونو لګول د ستونزو حل نه دي. جزئیات په دې راپور کې باور
د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د بشري حقوقو د اعلامیې د 15 کلیزې په مناسبت له افغانستان نیولې تر چین، ایران او هیتی پورې پر شلو کسانو چې په خپلو هیوادونو کې د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي بندیزونه لګولې دي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکوي چې په دې ډله کې د طالبانو د حکومت دوه وزیران چې د ښځو او نجونو پر وړاندې په ځپونکو اقداماتو له هغې ډلې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو په بندولو کې ښکېل بلل شوي هم شامل دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي چې د خزانه وزارت د چارواکو په وینا په قتلونو، اختطافونو او وهلو ټکولو کې لاس لري هم په دې فهرست کې شته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیر شپنه وخته پر خپل ایکس پنه دا بندیزونه وغندل او ویلیکل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر وزیر شیخ محمد خالد حنفي او د علومو د اکاډمۍ پر مشر شیخ فرید الدین محمود لګول شوی بندیزونه او د فشار راوړل د حل لار نه ده. خاغلی مجاهد زیاتوي چې امریکا د دې ډول اقداماتو ناکامه سابقه لري، نو باید د پوینا پخوانی ناکامه تجربه تکرار نکړي. د امریکا په بندیزونو کې د ایران دوه استخباراتي چارواکي چې د امریکا د خزانه وزارت په وینا په بهر کې د ایران د حکومت د مخالفینو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پلانولو تورن دي، او دوه چینایي چارواکي چې په سینکیانګ ایالت کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو په شکنجه کې لاس لري هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن پرون وویل د امریکا ژمنه چې د بشري حقونو دفاع به کوي سپیڅلې ژمنه ده. هغې زیاته کړه له بشري حقونو او بنیادي ازادیو سرغړونې چې د نړۍ په هر ځای کې وي زموږ د ګډو بشري ارزښتونو پر زړه ګذار بلل کیږي. د دې پریکړې په اساس هغه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جایدادونو او بانکي حسابونو څخه بې برخې کیږي، او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د پنځه اویایمې کلیزې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په 14 هیوادونو کې پر 30 کسانو د ویزو بندیزونه لګولي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون وویل دا بندیزونه پر هغو افرادو لګیدلی چې د جنسیت په اساس په تاوتریخوالي او د ښځو او نجونو د ځپلو په اقداماتو کې لاس لري. ښاغلی بلینکن زیاتوي چې متحد ایالات دا بندیزونه له هغو اقداماتو سره د حساب کتاب په نیت لګولي دي چې د قانون د حاکمیت په کمزوري چاپیریال کې ترسره کیږي. د بلینکن په وینا د دې بندیزونو هدف د ښځو، مدني فعالانو او سیاسي مخالفینو په څیر د ټولنې د بېوسې او زیانګالو غړو ملاتړ دی. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه چې د 1948 میلادي کال د دسمبر په 10 نیټه په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا اعلان شوه د ټولو وګړو لپاره د بشري حقونو معیارونه او اساسات ټاکي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیلا بیلو نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مطالبه خبرې کړي. د زنیو لنډیز اورو.
نیشن ورلد خبرونه په جرمنی کې د کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې ساشکال تر اوسه پوري 300,000 تنو په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې ده. د دې خبرونه پر اساس دا شمیر د تیر کال د ورته مودې پرتله څه باندې 6% ډیر دی. په 2022 کې د اکتوبر تر میاشتې پوري نشته 1,900,000 تنو په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې و. سره له دې چې اروپا او په ځانګړي ډول جرمني ته د افغانانو د مهاجرت په اړه ډېر خبرونه خپرې شي، خو د نیشن ورلد خبرونه وایي چې په جرمني کې د پناه غوښتونکو په منځ کې تر ټولو ډېر لومړی سوریوال او بیا ترکان دي. له دې جلا د اروپایي اتحادیې د کډوالو اداره وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې د دې اتحادیې په غړو هیوادونو کې 6,800 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي. د ادارې همداراز ویلي چې په افغانستان کې له وروستیو تحولاتو وروسته هر میاشت 12,000 افغانان د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې پناه غواړي. په دې شمېر کسانو کې هغه افغانان شامل نه دي چې له اروپایي اتحادیې د باندې د دې لوی وچې په نورو هیوادونو نو کې پناه غوښته ده. د اروپایي اتحادیې د کډوالو د چارو د ادارې په وینا د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې افغانان دوهم ملت دی چې په دې اتحادیه کې د پناه زیاته غوښتنه کوي. په هرو درو افغانانو کې یو بې سرپرسته ماشوم دی چې د پناه غوښتنه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې لا هم تر 3 میلیونه زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه کډواله دي. د کمشنری په یو راپور کې ویلي چې 3,015,000 افغانان کورنی بې ځای شوی او لشتر لشه 5,500,000 په گاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د تنظیم ادارې اوچا پر خپل ویبپاڼه له افغانستان سره د ناروی د بشری مرستو خبر ورکړی دی. د اوچا پر اساس د ناروی د نړیوالې پراختیا وزیر ان بیت تفنیر یم وای هیواد 5,500,000,000 نارویژي کرونا مرسته کوي. په دې پیسو به په افغانستان کې له هغو خلکو سره مرسته وشي چې خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو پر اساس 9,200,000 افغانان په نړیوالو بشري مرستو متکی دي. له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زره افغان کډوالو د استلو له کبله په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب شوی دی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدلای شي. زموږ غږیزی خبرونه او تر خوایز نور مهم موضوعات او ویډیوګانې هم زموږ په پاڼه باندې شته. کولای شي زموږ ځینې خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم وګورئ، البته په ویډیوي شکل باندې زموږ فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او یوټیوب چینلونو باندې تاسو کولای شئ زموږ ځینې خبري خبرونه چې لمخه مو ورسته تر ډیره پورې د افغانستان په وخت هلته وګورئ. ولارشو کوناړه او نورستان د دوو اول سوالیو او په بخښنه د کوناړه په دوو اول سوالیو او د نورستان په دوو اول سوالیو، یعنی د کوناړه په غازی آباد او ناړې او د نورستان په کامدیش او برګ مټال کې اوسیدونکو وایي چې په خپل سیمو کې اوسیدونکو د خپل سیمو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي سړکونه دومره خراب دي چې لاملای ناروغان تر روغتونه نشي رسولای. دوی راټول شوي شکایتونه په دې راپور کې واوري.
د ختیز نورستان او د کونړ د دوه ولسوالۍ ناړې او غزی آباد اوسیدونکو وایي له اسمار ولسوالۍ څخه تر برګمټال پورې په لږونه کیلومتره اوږد سرک وران ویجاړ پروت دی او لامل یې ولسونه ستونزې ګالي. د نورستان کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی شاه ولی خان ازادي راډیو ته وویل د سرک خرابوالی په وجه ناروغان او روغ وګړي په ډیره مشکله له یو ځای بل ځای ته ځانونه رسوي.
حکومت شته ده، امنیت شته ده، څه مشکلات نشته ده. دغه د اسمار نه پورته تر کومه چې اخیری حد ده ټول سرک خراب ده، مسافرینو ته، مریضانو ته ټولو ته تکلیف ده.
د کونړ غزی آباد ولسوالۍ که څه هم له ناړې کامدیش او برګ مټال څخه پاخه سرک سره نږدې پرته ده، خو ولسونه بای سرک کې سیلابونو، بارانونو او د موټرو تګ راتګ کندې جوړې کړي او د باران پر مهال پکې ډنډ وبو ولاړې وي. استاد حیاودین احساس
د غازی آباد او ناړې عمومي سرک چې د ختیځ نورستان دوه ولسوالۍ برګ مټال او کامدیش هم په دې باندې پرتی دي او دا ستراتیژیک سیمه په دې هم ده چې د ډیورند پر ذکر خې سره هم بریدونه لري. خو دې پاخه شوې دي، په اساسي ډول رغول شوې دي. د شکر زیات دي چې امنیت تامین دي، بودیجه د دې په لاس کې ده. پښتنه هم ده چې په اساسي ډول باندې د دې سرک د جوړېدو چاري پیل کړي. زه قدر ته ولس د دې رستون سره مخ ده. سرک د خېب دومره خراب شوې ده چې هغه د موټر او تګ راتګ پستونز من شوې ده.
د ځای اوسیدونکو په خبره چې د جمهوریت په لومړی لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته له جلال آباد څخه تر اسمار پورې سرک پوخ شو. د پاتې سرک تر کولو باندې هم څو ځله کار پیل شو، خو جګړو ورته اجازه ورنه کړه چې نور سرک پوخ او د ولسونو ستونزې هواری شي. د دوی په وینا له اسمار څخه تر برګ مټال پورې ټوله دو ساعت لار برابرېږي، خو د سرک ویجاړ حالت دغه مزل 15 او 16 ساعتونو ته وګد کړي دي. خلک له وسنیو چارواکو د سرک اساسي رغول غواړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین بیا وایي د سرک له خرابوالي او د ولسونو لستون زوی تر ارګ خپل مشران خبر کړي او هغوی هم د بودیجې پیدا کولو په لټه کې دي. د کونړ، ناړې، غزی آباد او د نورستان دوه ولسوالۍ کامدیش او برګ مټال د ډیورن فرضي کرخې ته نږدې پرتی دي. نړیوالو ځواکونو غوښتل چې سرکې په اساسي ډول ورغوي، خو په 2009 کال کې په دواړو ولایتونو کې د جګړو زیاتوالی او په کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبل رسیدو د پارون صدابات، د اسمار برګ مټال او د نورګرام منډول ترمنځ سرکونو کارونه په ټپه ودرول شول، که څه هم چې یو شمیر ځایونه یې کرکولو ته هم چمتو شوي وو.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ژوند کروغې که درد لري تیریږي خو متل دی وای روغه سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغه سټه یقیني کړي.
ازادي رادیو سلیر وی ساته واوریو د روغتي خبرونو په ګډون بیا لا بیل مهمه خبرونه هغه چې د ازادي رادیو په صفو باندې خبريږي وای اوریو تر برخمن شي. موږ هڅه کوو د ازادي رادیو د صفو لاري هغه مطالب چې نه یوازې سیاسي ټولنیز او اقتصادي اړخ مهم دی، بلکې ساسي د روغتیا لپاره هم مهم دی. او کول شي په روغتیا سالمی روغتیا په برخه کې البته هغه که د ماینډ دی ماشومانو او که د ځوانانو سپین کې د هر بخش لپاره وی او ساسي روغتیا لپاره سالم تامیامیږي. د ازادي رادیو پر روغتیا خبرونه کې تر تاسو در ورسو. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دونکو دی، یو ځل بیا هم ورګرځو د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي په اسلام آباد کې له چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه د راپورته شوي اندېښنو د افغان کډوالو لپاره په اسانتیا خبرې کړي. توماس ویسټ چې نن سهار له اسلام آباد ولاړ، په خپل ایکس پاڼه یې لیکلي هغه د دې هېواد د پوځ لوی درسیز جنرال آصف منیر، بهرنیو چارو سرپرست وزیر آباد جیلانی او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره وکتل. بلغاری د افغان خوځو انجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هر سر د طالبانو په بنکې د بشري حقوقو د زندانی فعالانو د ازادي دوه غوښتنه کړې. هغه امیری نن سهار په خپل ایکس پاڼه د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په طالبانو غوښتنه کړې چې جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې یوازې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې په خاطر نیول شوي دي لبنده خوشي کړې. د کرکچونو بشری څېړونکو مرکز وايي په افغانستان کې د خوځو د زکړو پر وړاندې د شتننګونو په اړه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د وی غونډې پر مهال خبري کیږي. د مرکز په خپل ویبپاڼه لیکلي د قطر او انډونیزیا د بهرنیو چارو د وزارتونو په قربتوب د افغان خوځو د زکړو په اړه د نړیوال کانفرنس نن جوړیږي. خبر پاڼه کې راغلي چې مخکخ کارپوهان، نړیوال سازمانونه او نور اړوند چارواکي راټولېږي چې د افغان خوځو د زکړو پر وړاندې د خندونو په اړه بحث وکړي. د طالبانو یو چارواکی ادعا کړې ده چې له پاکستان سره سندونکو کډوالو د استوګنې لپاره د زموکو دوه لکه نوبري چمتو کړي دي. د طالبانو د کرنې سرپرست وزیر عطا الله عمری په یو ویډیو کې چې طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبره کړې ده، ویلي چې دا زموکو د هیواد په ټولو ولایتونو کې بیالې شوې دي. خو وايي چې د زموکو ورکول په نیمه بیا یعنی 50% باندې دي او لومړی کال به هیڅ کس نه پیسې هم نه اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د حماس د توندلارې ډلې بېرحمي هیڅ کله فلسطینیانو ته د ډلې سزا پلمن شي کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته د وی ترهګرې ډلې په سترګه ګوري. خو انتونیو ګوتریش د شویلې چې شاوخوا یو سل ډیر شنه برمتله هم د حماس په بند کړي، هغه د برمته او د سمدستي خوشکېدو غوښتنه کړې. او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي پر روانه مارچ میاشت کې د جمهوریت ریاست پټاکونه کې به بیا هم ځان کاندید کړي. خغلی پوتین چې په اوکراین کې د روسي د جګړې د کډونوالو سرتیرو په اړه لکه خبرې کولې تایید کړي، د غواړي د ویبلې دورې لپاره هم جمهور رئیس شي. ډیر مننه او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه په پاتې برخه کې تاندې څانګي اونیزه خبرونه واوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوګوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستون زده هم ده چې په کم عمر کې کوژدې او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچيري کم وسیګي د رواني لحاظ هم د جسمي لحاظ تکامل ته نه رسیدلی.
د جلی ساتنه مشکله ده وره کوله دا یو اشتباه ده.
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونی او هلکان چې قانوني سنتنوي رسیدلی دا دوی لخوا کې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې وسن کې چې دوی نه د مسولیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غم خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو دوه امبلجی چې هغه وینو چې آماده ده دې ته نه د کورنۍ د دې مناسبه ده کنه د یعنی دغه د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده ورې کبله یعنی دا یو اشتباه ده
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکی ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي
که په کم سن کې یو خزه یا نارینه واده وکړي هغه نه پوهیږي چې دیو د خپل کورنۍ څنګه تنظیم کړي یعنی څنګه باید دیو اولاد راوړي څنګه باید دیو اولاد منځ کې وقفه راوړي دی دا نشي تنظیمولای نو په دې حالت کې دیو زر زر اولاد راوړي او دلته ګورې اولاد ته بیا سم تربیه نه ورکوي دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي نو دلته یو عامل خیلا شو اقتصادي عامل دی ګورې کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو دا مصارف ډیریږي نو دلته دا کورنۍ نشي کولای خپل اقتصاد سم صحیح سنبال
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وای دا دوی پسې مکه داسې پیخي هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی ورسته چلوې شو یا پیسې پیدا کړي بل واده کړی
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زویل یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي د هغوی حالت چې وګوري د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی زما خو برابر عمر زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې دا ځواني مې چې وه ډېره خرابه تېره شوه په خوند یې پوه نه شوم په مزه یې پوه نه شوم نو داسې را بیا دا فکر پیدا کېږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي فدا محمد باران د خپل ولایق ټولګیوال کی سره تکوي چې لواده ورسته بیا خوانځي تر نه غي
موږ ملګری وو دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو لیسه کې عمومي اول نمره وو ډیر تکړه ولایق وو خوب کچا عمر دی واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي مګر ده ته یې واده وکړه هغه واده یې ورته رام وړو دی نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل هملته بیا دوکان شروع کړو که نه استادانو ډېر تشویق کولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړیږي مګر هغسې ونه شول ارمانونه یې همغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسیږي او دا واده وکړي په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري حتی نور مسایل هم نو په دغه اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي بلاخره هغه ډیر رواني منفي تاثیرات پی لري شاید حتی دا حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیری ځانته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي ډپریشن ورته پیدا شي په اساس د دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان دی جګول نه لري هغه جی کې حتما جسمی مشکلات ورته پیدا کوي نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو درو شیانو کې بیړه کوي کنه یو نکاح د داغې نه کنه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري هغه عقل پوخ وي هغه خپل خپل باندې ولاړ وي د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نه وي حضرت علي رضی الله عنه چا پښتنه وکړه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته هغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر و یا ول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتله او دویمه خبره ده چې هغه سرور الشهر د څومیاشت په خوشاله د پاره غموم الدهر د کالونو غم بیا شاته واچي نو په هغه کې دا چې دا کار به ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی یعنی بعض ضعف سره مخامخ وسیږي هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی ځکه خودی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي
کچېره موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو دی هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي وسیږي او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات ډیر غالب دي نظر دغه په عقل باندې نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي په آشکارا ډول موږ ویل شي چې دغه عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی وسیږي نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصمیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی هغه سنجولی نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي
قاری تورابی منګل وای کا چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوخه نوي د کولای شي محاکمه ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي
دغه مور پلار دغه په غیاب کې دغه په نشتون کې په یعنی دغه غواک اختیاري نیوي په ور سره بل چاته ور کوي دا هم د اسلام له نظر ډیر سخت ظلم ده او جفا ده ځکه چې هغه غټ شي د دې هغه خپل سرنويش او دغه طبيعت مطابق هغه نوي هغه کول شي چې د نکاح لغوه کړي او دغه نکاح د مور پلار په خوخه باندې کیږي نه ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دي نو کله چې یو انجلۍ یو الک نه قبلوي یا دغه د همسن نوي یا دغه عمر مطابق نوي یا پس دکړو کې دغه سره همزاج یا هم طبيعت نوي نو دا پاغي باندې زیاته د غجله کول شي چې اسلامي محکمه ته او قضا ته رجوع کی او خپل نکاح لغوه کی او د خپل طبيعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغه مطابق نکاح وکړي
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
په افغانی ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي دوی د چشپه ورځ خولیت وي او د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي خو هغو کسانو ته هم د مسولیت ورګرځي چې د ځواني په درشل قدم ږدي د کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډیره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپل کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي دا کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کیږي وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې وګنه ورکوي
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خورا مخته کیږي همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي هغه دا دی چې د اول نه ورباندې کار نه کوي اول نه چې راځوانی کې هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لري کور کې به ته دا کار کوي ته به دا کار کوي ته به دا مسولیت ترسره کوي نو بې مسولیته چې څوک رالوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کول.
د پکتیا اوسیدونکو محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کی سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه و، خو هغه چې وزوان دی لا کورنۍ سره هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځ شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
د چې د آزاد روغ دي شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولای، هلته چې کار نشي کولای. پلار په دغه مورید ویلي چې د باندې چې سرمایه گذاری کړي، دوی ته پیسې برابرې کړي چې خپل د تعلیم او درس و په ډیر مشکلاتو باندې چې د دنیا خوانځي وصلې دي. د ته د فرصت پیدا شوی دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چره په خپل کار وکي، د پلا د لپاره چره سہولت برابر کی، فامیل نه د تری راضی او خپل پردې نه د تری راضی، او اوس ځین هندستان چره خبر شوی دی اغه نه د تری راضی.
عبدالرحمن حنیف وای هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونده ناخلی، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو خپل آینده خرابېږي ځکه مسؤلیت چېونه پیژني، کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د کوم روابط دي، دا خرابېږي ځکه کورنۍ د دنه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چیرته دې مسؤلیت ونه پیژني، راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کیږي. نو که مسؤلیت یې پیژندلې وي، کار یې کړی وي، خنوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلې وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسؤلیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو په کولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دي وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري، ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړنۍ باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلې، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کیږي یا هغه درته پیدا کیږي، باید هغه دنده وکړي چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلې وي او ماستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم، یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بې جایه شرمونه کوي، بې جایه یو روا کار ته سپک کاروي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي، په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څیر بې باکي وکړي، د کورنۍ له خوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کیږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنې سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کیږي او مسؤلیت پذیره کیږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند دی، د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره. لږ دې حوصله نه کار واخلي او لږ دې په داسې یو شکل دی هغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره همدا ده، خپل مې کور او غرونو ته هم دا زما لیکم هغه دې اوس نو وخت کې زه په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي، دوی ته وړ وړ کار نه ورکوم. لاول مې د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره عاید خپله پیدا کړي چې خپل مصاریف د کورسونو فیس او د ټوشن خپله پرې کړي. زما په نظر موږ که غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې دنه سمو پیسې وګټو، موږ باید مصاریف کنټرول کړو. نو زما په نظر د ډېرې کورنیو سیغې په اقتصادي لحاظ ډېرې ستونزې پیدا کوي، یا وروسته کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کیږي. یو لوی دلیل یې همداسې دی، مالی استقلالیت نه لري، په ټوله کې یا په نارینه وابسته وي یا د کور په مشرانو وابسته وي، یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسؤلیتونه له غاړې کیږي، نو دوی نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوي، پوهنتون کوي، واده کوي، ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان د خپل کور د اقتصاد په ښه کولو کې ونډه نه اخلي او ځوانان څنګه کولای شي په دې برخه کې فعال رول ولري، په همدې اړه مو د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې دوه ځوانان په دو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي د ټولنې دخوا، د فامیل دخوا، چې دوی هماغه ذهني حالت روغ شي او دوی اوسې کول چې ژوند دپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ شي خپل کارونه مختب ودی. خب بعد توانه است چې هغه د بی مسولیتی سه خدا کار کوي، همو شوتاسي چورتاوي چې مختخور یا مفتخور لویان سی وی دی، دوی هیڅ وخت مسولیت نه دی ګاللې، دوی فکر کوي چې نور خلق مشته مسؤل دي چې موږ مصارف وګالي، کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې. داسې ځوانان چې دی بیا دوی خبره جلاد اس ما په فکر. داسې ځوانان خب په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی، دوی ته دو وړه کې توپ څخه خپل مسولیتونه ورته شول سوي نه دي، دوی ته مثلا مسولیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ صدا کار وکړه خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، دا ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي، ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي، کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي، دوی فکر کوي چې خو خیر ده ځوان دی، بیا به وروسته متوجه سي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو، بیا څنګه وته. دا خپله یو ډېر ستونزمن برخورد دی ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانې د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنا نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښایي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم وي او کار کول څه معنا لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپله څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې څوک ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو دپاره پاتې سي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. تو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرنس هلته د راتلونکي کارونو دپاره و، ول په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت دپاره توک پیسې نه درکوي، ستاسو د مهارتونو دپاره پیسې درکوي استخدامی مو. نو هر څومره چې ستا مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولی سي چې ډېر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یې که دولتي بیا تا ته اړتیا لري، ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي، که ته یو کال بیکار یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکار یې درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپله انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي.
درنو اوریدونکو، د تانلی څانګې د پای شېبې دي، در بل خبرونې مو په لاس پرم.
د نفرت نظر تم دزړه ارمانو وایم ست د نفرت نظر تم دزړه ارمانو وایم تمرا سوکړه دا چیز دې ته هم بارانو وایم ست د نفرت نظر تم دزړه ارمانو وایم ست د نفرت نظر تم دزړه ارمانو
la la la.